ګرانو دوستانو ستړي مشه دې ازادي رادیو دې یوې بلې خبرونه په فایل کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. فایل هم د دې سات لا خبرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14 سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنورۍ په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هېواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خوله دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلی د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره پنخته کې 4 عسكر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشل څنګه ته ویلي چې نخته د فبروري په 15مه د میرامشا له ټپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل رادیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نخته پخلی کړی. پوزي چارواکو ویلي چې دا نخته تر 2 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په اړات څنګه ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډیر اسماعیل خان کې د نه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي وسته دی وخرا رسیدلې چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړی او زیاته کړه چې هیواد لمخ کې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساس یې خېلی. زيلنسکي نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې خایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوز ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د دپ باور وست دی وخره رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز طرح مطرح کړی و او یو شمیر نورو مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي. وړاندی په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14 سلنه زیاتوالی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم له ستونزو سره مخ دي. د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټولو شوو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي د کوم پونتونونو نشو سازمان منطق شوی دی نو یو خدای د شي کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخه ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه ترلاسه کړي
په دیني وکو او د ماسلونو په څرګندونو مهمه په خطیز کې د هغه نجونو هیلې هم در سره شریکو چې لزده کړو پاتې
اوس چې ښوونځی شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي زړونه مات شوي دي اوس تمه او توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو
سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ فاته ځنختو او د منشن په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له څرګندونو قبل د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ د خپرونې وروستۍ برخه ده
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه دا د ازادۍ راډیو د خبرونې لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال د پایل راهیسي 14 سلنه زیاتوالی راغلی دی خو افغان کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې له دې هېواده ووزي خو دلته په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي پام وکړئ په دې اړه د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ ورځې اونیو په پرتله له پاکستان افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستۍ دوه اونیو کې 14 سلنه زیاته شوې ده آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستنه کړل شوي دي د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري استرو لړۍ له ویرې سره مل ده که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره خیلی مردم به تشویش است خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتو سیمو پیخور او کوت تولارل د لری همدو سمروانه ده هر ورځ پولیس د اسلام آباد په دیلا بیلوسیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي
د دغه هیواد پر اول پنځه خار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپل کډوالۍ دوسیه د مختولو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو لګو اکثر مخته
چما همیش به ترس هستم که نمیتونیم میگون وقت مشکلات سی و توی پیش میمون نمیتونیم سه یک دکتر بریم
مقرز ده پویره که سی گو چند لکورا بهر روا تلی نشو کلا چل روختی سنزو سر هم مخکی گو نو بهر نوزو زکا دلتا تلاشی زخت زیادی شوی سو رزی مخکی از مخفلوان لیسلام آباد و راول پنده چو بیزه یه هم دلو دی و ویستال و افغانستان دی دیپورت کرل از مونگ دو کورنی غلی مخکی دولت کی و اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی هلته له ګواښ سره مخ کېږو
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون شوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور ولا چې هلته به دغه هغه راتګ کړو بس
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شو خطوه ونی مخ کې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووزی او افغانستان ته ستانه سي. د غلار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زور واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دینی زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د یوې ځانګړې فکري کړۍ زیږنده بولي او وایي چې د بېلابېلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکري ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکري موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدی لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخ ته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه زموږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکه څنور لږ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ ځي د خپل نظام خبرې کوي او لکه د هغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانین او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي دا په دې معنی چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدل ته درس ورکول کېږي چې ته چې تا وراده او کې بیت راځي د دې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بالاخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بوله بنایانه، مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپاین کوي او بالاخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دغه نظام د پاره چې دی یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوې دي او هر چېرته چې وګورئ مثلا په پوهنتونونو کې په خصوصي زده کړو کې مخکې دولتي هغه سکتور خود دوی پلاس اوس خصوصي سکتورونه ټول هم دوی پلاس کې دي، دا ټول سر سر کړی دی چې د دوی خوښه یې چې د دوی د نظام په خوښه یې او چې د دوی د نظام د بقا لپاره یې چې د دوی د خپل شخصي مفاداتو لپاره هغه په خلکو باندې تطبیق کوي، په استادان هم تطبیق کوي، په شاګردان هم تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د پانتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخه هم دغه شانته ده چې دوی په داسې یو فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دخوانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونه چې اوس هزار منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، همغې فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخې ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغې استادانو د غږ د اوچتوالی یا د بیا تقرر دپارې هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمي سیمینارونو لړۍ د پنځشنبه په ورځ پای ته رسېدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قرآن کریم او احادیثو پر بنسټ فکري، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوي. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پل تخنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د عمارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، ګڼې نجونې له ثانوي، لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتو نه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي وایي که چیرې له درسونو منع شوې نه وای اوس به یې دندې درلودي او ښایي په خپلو هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې له هغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصله فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای بل استعدادونه هل زر لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند پوهه کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم هڅې کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو، نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محاصله ده وایي په ډېره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس تمه او توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه لشپږم فارغ شي بیا هم د ښوونځي دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومي شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرانس برخوال دي غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرانس کې هیره نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرانس پرون د فبروري په 14مه پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرانس له پیلېدو سره هممهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرانس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرانس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرانس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي، نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري. او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي، نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما جوانو، ما دخترا و زنا خواستیم
سر موږ ځوانان جون او ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړه نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیواله ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال کې د دوی له واک ته رسیدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډیرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پوځي چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبریال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزی چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون څلور فوزیان وژل شوي، څلور نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشاه تپی سیمې سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او په ټولنیزو رسنیو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خپرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلی. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او پنځه ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلی. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د اوو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشتې زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړخه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له وو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، اسمی اولا محسن علم ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په علم ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بند کړه او پر څه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیمو په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داسې څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وراست دا پروګرام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکان مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي، سړی نسي ورتلی. طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د مکتبونو مقدار ډېر کړي چې تعلیمي زده کړه ماشومان وکړي. افغانانه مې چې بل میسج سره کوم.
سلام علیکم هلی او احترامات حکمل یم لکتیا ریو بول سوالینه بلدا چې موږ په طالبانو ورونو باندې غږ کوو دا ترینه غواړو چې نور دې خپل ضد نه تیر شي د پوهنتونونو او مکتبونو دروازې دي د نجونو او هلکانو په مخ خلاصې کړي ټولو ته د یو شان د تعلیم زمینه برابره کړي که چیرې تعلیم نه وي موږ به همدغسې تیارو کې پاتې وو او د صحت برخه به مو هم پلج وي د معارف برخه به هم پلج وي او ټولو برخو کې به موږ د ستونزو سره مخ یو. تاسو اوس وګورئ زموږ یو عادي ناروغ چې وي هغه موږ نورو هیوادونو ته د علاج دپاره وړو ځکه چې دلته موږ داسې روغتیایي برخه کې داسې مجرب ښه ډاکټران نه لرو که لرو یې هغه هم د هیواد څخه تښتېدلي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19.25 اورېدلی شئ او د ماښام له شپږو بیا د سهار تر شپږو پورې یعنې د شپې له خوا یې په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یو وار بیا د خبرونو وخت دی، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د 18 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې فرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کېږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP خوندې پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دواړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خو دلته خلدي مخکي د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي. طالبانو هم درنګ ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړی او دوی ته دی ملامتې ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې 4 عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ راډیو مشل څانګې ته ویلي چې نښته د فبروري په 15 د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل راډیو ته د پوځ او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر 3 ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا 9 وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډېر اسماعیل خان کې د 9 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي وسته دی وخره رسیدلې چې اروپا وسلوال پوځ را منسته کړي او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساس ایښی دی. زلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکرين ولسمشر وویل د دپ باور وسته دی وخره رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز تر همت راکړی او یو شمیر نور مشرانو یې هم ملاتړ کړی. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واری څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې د خپل مېړه د دوهم واده په هکله غږېدله. دا مېرمن زیاتوي چې کله یې مېړه بهر هېواد ته ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې هکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اوساسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور فلس کې هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره ل دی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده، مېرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اردونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دیني عالمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي، وایي د ښځې او مېړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او مېرمنې یې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوهم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واری څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا هسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري، او یو افغانان دي لیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چه تا دستی که خک زوای میره با دین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې وي چې اولاد دراولي، خپل کزه راولي. نو دا خود سی وو سم ده شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت آلته اوسی، یو میاشت دوبلې کسره اوسی، یا دوی میاشت آلته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي، مجبور خوشی دي کړن. روزی رسان یو ولاده دا سی څوک دی نه وی چې د ما خواندې پیسې راکې، دا روزی رسان چې د ایم نیوی خو روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسؤلیت پناه پیسې دي ورکوی مسؤلیت بدی. یو ولک وایي ناس و پلار شکایت کړی و د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضي د هلک راوغوښتو چې ورې ته د پلار سره دې بد رفتار کړي، وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم، آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی خیوال تاسو د مو د پلان نه پوښتنه وکړي چې دوه د مو څه حق ادا کړی نو مهرباني خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده د ما تربیت یې اول ښه ونه کړو اوس د ما نه چا نه ګیله کړه د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سی وخت هېر نه کړو خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچوي
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي وایي چې مېړه یې په بهار کې بله ښځه کړې کور ته کال کې یو جیل راځي نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې مېرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښي دي
د مونږ خپله همسایګان دي چې مېړونه یې په سعودي کې دي په دې چې وایي سعودي خو چا ته قبولي نه ورکوي نو ښځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل مېرمنه ګوري ماشومان ګوري بېرته ځي څو چې بېرته راځي ا ماشومان غټېږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي ل خپل مېړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګا ورته میړوخي وایو کنه دا خزیدي حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاواله داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکړه دا پښتنه یو خزه خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې د تدیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزای ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او ترڅ بخصوص ښه افغانستان اوس وختو کې خارج ته تللی دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پیږي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګ خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
لمیرمنو سره یو شمیر کوژده شوی نجونې چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي لامداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بل اخته کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغه سوه نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څومره مخکې خبره سوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی سلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه یې کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي که بیچاره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خو دلته ما سات تیر سي کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنۍ د پلارګنۍ د خسرګنۍ د ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړل بل ښځه یې وکړله مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده دای ته بدبختی ده بد تالی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها ښځه ده وایي چې وی تا مخاون لاړ بل ښځه وکړه ولی ته خودسې وی ته خاص وی ته خوخه وی ته بد وی یو رواني فشار ده په ښځه باندې خصوصا که هغه بچی ولري ماشومان ولري نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازي نو یا تنه به خوشاله نو یا هر څه بل به ته د ښځه باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا ده ښځه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضیزاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي
هر لحاظ کته فکر ورته و کی د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریخې ده او دلته به راضي بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار نه ده که هر څوګي کاغذ زو سم که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچی ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسان کې هغه څنګه ژوند لري آیا دغه ماشومان تربیه ده ماشومان راغټول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څښاک مهمه ده هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغسې ماحول په هغسې جامعه کې راغټېږي ډېر نادرسته کار ده اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرېږي دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم ډېر به د یو نامردي او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی د سترګو غورځېدلی پښو غورځېدلی کار ده د اجتماعي لحاظه د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچیو ټول حق پایمال کړه نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه ډېر زیاتی ورسره وکړه
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې د کار په برخه کې د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسېدي خاوند ورسره په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک ځي خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشي کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه مېرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی کپ دی په دې لای چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ور کړی ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید د هغې سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړي ارواپوهانو ثابته کړي چې د ښځینهو جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه ملاړه شي ښایي بل مېړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ماشومانو سره پریږدي بیا ته بل واده کوي آیا خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سپاخ کیږي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي. دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکې دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسو بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنې که تاسو چېرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي. یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرېده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغې سبا کړی. اوس چې تکله دلته راغله، دلته یو موټرګی دی پیدا کوي، ولک موټرګی دی پیدا کړو، بجیب کې دی ولاس ډالر کې خود. هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دي، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ او تاسو په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او بیا چې کله ته د برو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو فرض کړئ ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته به اسلام مطابقت نه کوي. دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دونه هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي. او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی، هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د ورېرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي. هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه خپل حقوق تور لولي چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري. او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي اسلامی غیر انسانی عمل لے
دا سی میرمن پخپل ہواد کی یا پبل ہواد کی ارچر تچی دے شریعت لنگانا دے اسلام لنگانا چمرا دوی آسے پذیر بللے سو کچام تاس پخپل خبرو کی اشارہ وکڑا خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته ارز ته ضرورت لري میرمنې هم لري دا خبره هم تاسو یاده کړه خو بیا هم روښانه کوي دغه میرمنې په څه رقم وضعیت کې دي
په خپله ځان معصوم کړی دی ډېری میرمنو داسې ډېری میرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي ډېری میرمن په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي ډېری میرمن په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي د وطني پیغورونو د هغې لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولی کنې پوهېږي دو دپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او ښځه میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوو میاشتې مسافري وکړي چې زموږ مشکلات دلته موجود دي اما د اوو میاشتو نه بعد دغه میرمنې باید دغه سینارینو دپاره چې دغه د بې غیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي دوره باید کرخه کش کړي او د اوو میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه ردې نه زیات طاقت نه لرم او لهذا دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دا نور ته درس دی او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست دی او خپل خر باندې ناست دی نه راکته کېږي او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په څیر استعمال کړي
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزه واوري خبرې ترې غوږونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پر راپاتې دي نو په دغه کې دو لپاره یو مبارزه په کار ده او بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي درې څلور بل ده قرباني نه ده دا د حقوقو غوښته دي دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا د دوه مسلم حق دی نو کله چې په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بې کفایته ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې نه زیات اجازه نکړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دو هیر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
سلامت او باعزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راز جدلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو پوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو سر گزر ارکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد گیر کہ ہم بلی نشم
کنی رغون بنی.